السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې خو له 3 تر 4 بجو په دې غړې کې د خپل قربا منوښانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي د دې غړې په وګدو کې بدرتا د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې یې روښانه مستقبل خبرونه اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې ملیحه امیرزاده د وړاندې کوي
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د عوامي نشنه ګوند لخوا د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره رابلل شوې ټول ګوندی زغونډه په اسلام آباد کې روانه ده په افغانستان کې د فنلند یو مرستندویا تختول شوې کارکونکي خوشی شوې ده او روس او بیلاروس نن د نیټو له مشرقي سرحداتو سره نږدې پوځي مشکونه پیل کړي دي تفصیل نن په اسلام آباد کې د عوامي نشنه ګوند لخوا د قبایلی سیمو په اصلاحاتو د بحث لپاره رابلل شوې ټولګوندي غونډه روانه ده په غونډه کې د دغه ګوند مشرانو ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړي او ویناوي یې روانه دي د پاکستان پیپلز ګوند خورشید شاه د غونډې په موقع ویلي چې ګوند یې مخکې هم د فاټه اصلاحاتو په اړه دریس په ډاګه کړي او بیا به هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو مرسته جاري ساتي تر دې وړاندې د عوامي نشنه ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین نن مشال ریډیو ته ویلو دوی هیله لري چې ټول ګوندونه به په غونډه کې خپل نظرونه شریک کړي تر غونډې پس په د ګوندونو یو مشترکه اعلامیه هم خپریږي چې په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته د دې په اړه معلومات درکو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وای په صوبه کې د ډنګي ناروغۍ لامل د مړو شو کسانو شمیر 25 ته رسیدلی د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډنګي وایرس مخنیوي یونټ وایان ډاکټر عطا الله وای په ناروغۍ اخته سلور کسان مړ شوي دي چې په هسپتالونو کې درملنه روانه وه د نوموړي په خبره په مړو شو کې دوه زنانه شامل دي دا په خبره په 25 مړ شو کسانو کې یو ویشته پیښور 2000 او یو د 400 او بنیر دي او زیاتوي د ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي دا کراچی پولیس وای په دغه خار کې د یو لکو جینې د وژنې په تور سلور کسان نیول شوی دي تشاله تیف ټاون د پولیس ثاني مشر امان مروت نن مشال ویډیو تویل چې لکو جینې 13 میاشت خپل خپلوانو د غیرت په نوم وژلیو
دا مومن ایجنسی مومن ایجنسی خلق کی ادوان پروچیان دی آیو کلی دی مومن ایجنسی
پولیس وای په نیول شو کې د جینې او الک پلرونه او ترونه شامل دي د کراچۍ په کورنګي ابراهیم حیدری سیمه کې له مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي او الک او جینې د مقامی جرګې په فیصله د اگست په 15 او 14 د بجلی په کرنټ وژل شو چې پټ په پټه خخ کړل شو د الک او جینې واده کول غوښتل خو مشانی دې ته تیار نه او په دې سبب دوی له کوره وتښتیدل په مومندو کې د هغو ماشومانو سکولونو ته دراوستو مهم دویمه لړۍ پیل شوې ده چې ښوونځو ته نه ځي د مومندو ایجنسۍ اسسټنټ ایجنسۍ ایجوکیشن افسر فضل دایان نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځل یې د ماشومانو د شمیر هدف نه دی ټاکلی
مومند ایجنسۍ کې د اندازې مطابق 14-15 سټوډنټ پرایویټ سکولونه په ګورنمنټ سکولونو کې داخله واغسته نو موږ دا نظر لرو چې انشاءالله زمونږ پروګرس روان دی او د پبلک سکولونو چې ماشومان راځي دا شته موږ دې ته کتابونه فری ورکوو
دا مهم دویمه لړۍ د ستمبر د اول تاریخ نه شروع شوه چې د اکتوبر تر 1 پورې به جاري وي په مهم کې د سیمې اوسیدونکو برخه اخلي او خلکو ته وایي چې خپل بچي سکولونو کې داخل کړي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای په پاکستان کې لاسنادو پرته میشت افغان کډوال به په راتلونکو شپږو میاشتو کې داسې کارډونه حاصل کړي چې د دوی د ځورولو مخه به ونیسي دا خبره سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته په یو مرکه کې وکړه هغه وویل له پاکستان سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته د هوکړې ته رسېدلی دي خبرونه د مشال ریډیو نوره د فنلند د بارنو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دوی یو مرستندوی خزینه کارکونکي چې په مئی میاشت کې تختول شوی و اوس خوشی کړل شوی ده وزارت نن ویل چې دغه مېرمنې په کابل کې د سویډن یو مرستندوی ډلې آپریشن مرسی لپاره کار کوي د دغه مرستندوی ډلې په ویبپاڼه لیکل شوی او بیان کې د دغه خزې د خوشی کېدو پخلی شوی او ویل شوی چې روغتیايي حالت یې سارل کیږي د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې لایات د ډلې سره کارکونکي او جرمن خزه هغه وخت مئی په شلمه په ډزو وژل شوی کله چې تختونکي په کابل کې د غیر سرکاري ادارې ودانې باندې ورننوتل په پیښه کې یو افغان ساتونکي هم برید کوونکو وژلی و روس او بیلاروس ته نیټو له ختیځي سرحداتو سره نږدې ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي چې په سر یې وار لمخه د غرب او ماسکو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. ماسکو او منسک وایي چې د 2019 کال د زپاد مشکونه به د ستمبر 14 نه تر شلمې روان وي چې پکې د 2200 په شمیر کې ځواکونه برخه اخلي. خو غربي چارواکو ویلي چې په تمرینونو کې خواوشا 100,000 اهلکار شامل دي چې په خبره دا د روس لخوا په داسې حالاتو کې د خپل طاقت څرګندونه ده چې د یوکرین په سر یې له غرب سره تعلقات کړکې چندي. د برتانیې د دفاع سیکرټري د ستمبر په 10 بی بی سی ته ویلي چې دا د دوی د پارولو لپاره یو عمل دی چې د دوی د صبر امتحان اخلي. خو نوموړي ویل چې باید دوی کوي اوسي. خو ماسکو د غربي هیوادونو اندېښنې ردوي او وایي چې په مشکونو کې به د ځواکونو شمېر تر 10,000 نه اوړي او دا د ویانا دستاویز له اصولو سره سم دي چې هیوادونه ترې خبر کړي او کتونکو ته هم په ډاګه دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریس د برما پر مشرانو غږ کړی چې په روهینجیا مسلمانانو د تشدد پای ته رسوي. انتونیو ګوتریس دا خبره د چهارشنبې په ورځ کړې ده. هغه ویلي چې روهینجیا وګړي له تباکون بشري حالت سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریس ویلي دی اوس هغه ارزونه مني چې د برما پر اخین ریاست کې د امنیتي ځواکونو لخوا دا عملیات نسلي له منځه وړنې په معنا دي. له روهینجیا وګړو سره د روان چلن له کبله په برما او د هیواد په نوبل جایزه ګټونکي مشر آنګ سان سوچی وروسته بلې نړیوال فشار زیاتیږي. د بودایانو اکثریت لرونکي راخین ریاست کې دا تشدد 13 میاشت پیل شو. لاغه رئیس خواوشا درې لکه 80,000 روهینجای وګړي گاونډي هیواد بنگلاديش ته تښتیدلې دي. د برما حکومت وایي دوی عام خلک نه پنهخه کوي بلکې اوازې د روهینجیا وسلوالو جواب ورکوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ شپېته پیسي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 28.80 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.05 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 310 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 23، بنو کې 25 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واورید. په روانه غلای کې کرا سره وې نو په دغه موضوعاتو په تفصیل واورید. په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره ټول ګوندي زغونډه دوام لري. د یاد ګوند یو مشر میا افتخار حسین د دې غونډې په اړه وویل
هدف معلوم دی، مون خو د فټه مرجر چې کوم دی نو غواړو مونږ چې دا خبره قیمت باندې زم شي.
په خیبر پختونخوا کې نور څلور کسان د ډینګي ناروغۍ له وجې مړه شوي دي او د افغانستان سیاسي سفارتي او بیوروکریټیک چارواکي په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تربند تعلقاتو د ودې لپاره موجود دي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز رپورټونه لرو. د روانې غړې په اخیری برخه کې به روښانه مستقبل خبرونه کې واوري چې د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي پوهان په دې اړه سوای.
تاسو دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دار او سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی، دا چې د لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی، دا د 300 کالو یو ماشوم په هاسټل کې جوړ کړی دی چې هغه 200 بلیونه ډالر مالیت لري.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه حساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم باوریدل. په اسلام آباد کې وټول ګوندی زغونډه روانه ده چې عوامي نېشنل ګوند رابلل ده او مقصد یې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو موضوع ده. دغلته په دغه غونډه په دغه ځای کې دغه ټولګوندیز غونډه په ځای کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر موجود دی. دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. سراج خان، دغه غونډه ورسته حال را شریک کړئ.
ډیره مننه منور شاه، څنګه چې موږ مخکې خپل اوریدونکو ته ویلي وو د فاټا اصلاحاتو باندې چې کوم دا وامن شل کون په داسپنډیار ولی خان په مشرۍ کې کوم غونډه په اسلام آباد کې رابلل شوې ده. ټول ګوندیز غونډه پاره کې چې څومره هم مذهبي دي که سیاسي دي، کوم ګوندونه پاره کې برخه اخلي، دا غي ګوندونه مشرانو په دې کې خپل تجاویز ورکړل. په دې کې د جمعیت علماء اسلام پیډلی مولانا فضل الرحمن او د شانتی پکې د جمعیت د جماعت اسلامي چې پروفیسر ابراهیم او د شانتی رفاټ ان پکې رفاټ چې کوم نمائنده ګاندی د شاجی کول او حاجی بسم الله او ساجد توري او د استاد چاتوري سنیټر دا ټول پکې ګډون کوي. په دې موقع باندې چې خپل ویناګانو کې خپل تجاویز ورکړل، خو که زه تاسو یو مهم ټکی پکې اوسو مانو، په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اچکزي په خپل وینا کې دا خبر وکړه چې قبایلی سیمې کریم دا یو ډېره حساسه معامله ده او په دې معاملې باندې باید چې ښه سوچ او دغه وکړی شي. له هغې وروسته چې دی دا تجویز پکې ورکړو چې په دې مسله باندې د بین الاقوامي یا قومي یو کانفرنس راوبلل شي چې په هغه کې ټول دنیا شامل وي او د پښتون دا مسله چې دا حل شي. څنګه مولانا فضل الرحمن هم هغه خپل دریس خپل کو چې په دې باندې ریفرندم وکړي شي او د قبایلو دی وپوښتل شي او زمونږ په مسلو باندې زمونږ په خبرو باندې نه، بلکې د قبایلو ولس چې کوم وخت غوښتنه ده یا خوښه ده په هغه باندې دا اصلاحات چې دي دا وشي. خو د دې تر څنګه چې د قبایلي سیمو کې د پارلمان کړو دغه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورکړي شي. په تاریخي لحاظ سره او په کلتوري لحاظ سره قبایل او د خیبر پښتونخوا پښتانه چې کوم دي دا یو دي. خو دا وخت منور شاه زل خپل اوریدونکو ته ویم چې دغه غونډې ته د کمې ټولګوندي د غونډې مشر چې دی اسپندیار ولی خان هغه وینا کوي او له دې وروسته به چې دی نو رسنیو ته خپل کم
اعلامیه به جاری کیږي.
هغه به جاری کیږي. نو په هغه کې به په مشترکه توګه د دې ټولو د نظرونو یو متفقه لار به ټاکل شي. موږ هغه خپل
هغه باندې به ان شاء الله ډیر مننه تاسو غلطه کې نظر ساتي. په نورو خبرونو کې به راځو او د سراج ظهیر نه به بیا معلومات کوو چې دغه اعلامیه جاری شي او په هغه کې کوم مهم نکات دي. لکه څنګه چې دوی ویلي، بیلابیل ګوندونه په دغه ټولګوندي زغونډه کې برخه اخلي او خپل دریزونه او خپل موقف یې دغه تل وړاندې کړی دی. په هغه باندې به ګډه اعلامیه هم درنګ شبکې جاری کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې یوې بلې موضوع ته چې هر د پنځشنبه یا زیارت په ورځ باندې د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت لخوا یو خبری غونډه کیږي. د دې چهارشنبه د پنځشنبه یا زیارت د ورځې په خبری غونډه کې سو ویل شو مهم ټکی یې سدي. زمونږ خبريال رابی اکرم خان د اسلام آباد نه د وخت من سره د ټلیفون په لیکه ده. رابی اکرم خان، په دغه خبری غونډه کې نن سو ویل شو مهم ټکی کراسه شریک کړئ.
منور شاه، په مهمو ټکو کې دا خبرو کې پښتنو کې چې تهران، انکارا او بیجینګ ته د خواجه عفیف سفر څنګه وو، نو پای کې د خارجه وزارت بیان نفیس ذکریا وینا وه چې دا سفرونه کامیاب وو او په دې کې پاکستان خپل موقف چې دی دغه ملکونو چارواکو ته وړاندې کوو. چې پکې یو دا خبره هم وه چې ورسره دغه ملکونو اتفاق هم وکړو چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشته، دا د سیاسي حل د لارې چې دی دا افغانستان معامله هواریدای شي. د دې نه علاوه په دې خبره هم وشوه چې کم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نو وای دی به د راتلونکي کمی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه نن د غیپ موقع په دواړه چارواکي ملاقات کوي او دا هم ویل چې په دې غونډه باندې د دواړو ملکونو اتفاق شوی دی چې دا چارواکي به دغه ځای کې ملاقاتونه کوي. د دې نه علاوه د وزیر اعظم او د نورو چارواکو ترمنځ یا د نور ملکونو چې کوم چارواکي دی سره د ملاقات په اړه د خارجه وزارت بیان نفیس ذکریا وینا وه چې دا لا ټاکل شوی نه دی. په دغه موقع به چې کوم دی د مخکې مهم مشرانو سره ملاقاتونه کیږي او د دې حق لچې تیاریانی
روان دي
روان دي د شان د امریکا او د هند ترمنځ کم دفاعي معاهده دي دغه په حق له د وینا وا د نفیس ذکریا چې هند او امریکا ترمنځ چې کم د وسلو د خرید او فروخت کما معاملې د نویدا سیمه چې دا نور هم به ثبات کولې شي. د دې نه علاوه د کشمیر کې کم د هند پوز لخوا کمی کاروایانی کیږي پای هم دی غندنه وکړه او وی چې دا د بشري حقوقو خلاف ورزی ده.
سمه ده. رابع اکرم خان دغه د پاکستان پوز ویل دي چې په کابل کې د افغانستان پاکستان او امریکا د ریالخیزه غونډه شوې ده په دغه اړه کوم تفصیل کرا سره شریک کړئ.
بالکل سو خوراند د پاکستان د اموریکو د پاکستان پوز د اموریکو د څنګه ای اس پی ار لخوا جاری شوی خبر پاره تر مخه چې په کابل کې د امریکا پاکستان او د افغانستان د ریالخیز مذاکرات شوی دي چې په کې پوزي چارواکو ګډون کړي دي. په دې کې د پاکستان لاړه د شپګروپنی وفد چې دی ای مشرولی ڈی جی ایم او میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا کوله د پوز د مطبوعاتو د څنګه تر مخه چې په درې اړخیز مذاکراتو کې درې واړو فریقینو په سیمه کې د داعش د خاتمې د عزم څرګندونه کړې ده او دا فیصله یې کړې ده چې کومه وسله واله ډله داعش ته د هغې خاتمې دپاره نور کومک او د مشترکه هلو زلو چې دی هغه دې د لارې کېدی شي. د دې تر څنګ آی ایس پی آر خبر پاڼه دا هم وایي چې په مذاکراتو کې د خپل منځي مفاداتو او په تحفظاتو هم خبرې اترې وشوي او ګډون کوونکو چې دی د دې عزم څرګندونه وکړه چې ترهګري مشترکه خطر ده او د دې خلاف جنگ به جاری وی.
سامه د ډیر مننه د اسلام آباد نه زمنګ خبریاله رابع اکرم خان وا چې د اسلام آباد او د کابل د نن ورځې د هلو زلو تفصیل راک.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو په خبرونو کې مو اوریدل زبنګ د سر موضوع و دغه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کما ټول ګوندیزه غونډه چکیږي او بیا په غی باندې مو په سیمه کې د خپل خبريال سره هم خبرې وکړي. دغه غونډه د پاکستان عوامي نشل ګوند په بلنه باندې شوې ده. د یاد ګوند د یو مشر می افتخار حسین سره زبنګ همکار اسرار الله مومند خبرې کړې دي چې د دې غونډې اهداف څه دي او څوک به کې ګډون کوي.
هدف معلوم دی مونږ خو د فاټه مرجر چې کوم دی نو غواړو مونږ چې دا خبر قیمت باندې زم شي. مونږ چې کوم راغوستي دي نو هغه پارلیماني پارټي هم راغوستي دي. یعنې پارلیمان نه مراد دا چې د چا په پارلیمنټ کې ممبران شته، ځکه چې د دې دغه لپاره چې کوم دی د زم کېدو لپاره به د پارلیمنټ د ممبرانو ضرورت وي، هلته به آئینی بدلون راځي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو مونږ دې خلکو ته دعوت ورکړی دی او زما یقین دی چې اکثر پارٹی میں چې کوم خپل وفدونه راولېږي څنګه چې طریقہ کار دی.
امیر صاحب اخری پښتون اساسي نه دلته چې د پاکستان کوم حکومتي کابینه د 13 ورځې د وزیر اعظم په مشرۍ هغه دغه پریکړه وکړه چې موږ به د فاټا کوم اصلاحات یې هغه به موږ قومي سملی ته وړاندې کوو، پارلیمان ته به وړاندې کوو، دغه منځوري ورکړه. د دې کې دوی دا خبره هم وکړه چې د اسلام آباد های کورټ او همدارنګه د پاکستان سپریم کورټ اختیار به موږ قبالي سي متغزو. نو مې پښتون خدای را چې د حکومت د دا قسمه خبرونه تاسیسي اساسيږي او دغه مدار چې تاسو بنن په ګډه اعلان کې کمی داسې مهمه خبره کوي.
زموږ کوم مهمه خبره د ټولو خبرو نه چور دی چې بالکل ځان دي شي. نو ریواج د منځ راړو دا ډېر خوش کړه. عدالتي سیستم هغه دې ته ځي نو دا مته چې دا د فائدې شي او په دې باندې یو د فاټا چې کوم دی نو زموږ مردم شماره باندې ډېر تحفظات دي. مطلب مردم شماری په داسې طرز باندې کړی چې بالکل زمونږ کم سے کم کوم دا ویری شو چې نیم په نیمه باندې خورلې ده، لکه یو کرون خو دندل سره پاسه یو کرون ده. نو نه پوهیږو چې دا ولې کړی نو دا تحفظات اظهار هم کوو.
دا وو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین چې په اسلام آباد کې د رواني ټولګوندیزې غونډې په اړه یې زموږ د همکار سره لمومن سره خبرې کړې وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د خیبر پښتونخوا د صحت څنګه د ډینګي ناروغي د مخنیوي ادارې ویل دي چې په خبر کې د یاد ناروغي لوجې سلور نور کسان مړ شوي دي. د یاد ادارې په وینا په دغه کسانو کې دوه زنانه هم شامل دي چې د علاج لپاره په هسپتالونو کې موجود وي، خو علاج شوی دی. دغه ترڅنګ بیا پکې د مړو کسانو د شمیره سیوا شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه زمونږ خبريال طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې په صبح کې د ډینګي ناروغۍ له امله د مړو شمیر 50 شته ورسېدو. د چارواکو په خبره په یاد ناروغۍ اخته دوه زنانو په شمول څلور کسان چې په هسپتالونو کې درملنه روانه وه مړه شوي دي. د صحت محکمې د ډینګي وایرس مخنیوي یونټ ویان ډاکټر عطاالله وایي ډاکټر عطاالله وایي 25 کسان چې کمره شوي دي، په هغو کې 21 د پېښور، 2 د هزارې او 1 د چرسادې او بنیر دي. ډاکټر عطاالله زیاتوي چې په ولس کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې تیزې کړې دي. د یاد محکمې چارواکي دا هم ویل چې د ډینګي ناروغۍ په اړه د پوهاوي لپاره د ضلع حکومت غړیو ته روزنه ورکولو سلسله یې هم روانه کړې ده.
سونه پر ډیپارټمنټ سونه کړو نو اصل کې دې کنټرول چې کوم بنیادی شی دی هغه کور نه دنه نه کنټرول کیږي چې کوم کور کې دنه ولاړی وي په سیګانو کې په هغه کې په ټینګو کې چاټو کې نو هغه طرف کور وړي د نظمانو په دې کې زیات رول دی چې لکه هغه لوکل ګورنمنت لوکل باډیز دا وی دا عوام سره ډېر زیات خرابې تا
د ډینګي مخنیوي یونټ د چارواکي تر مخه په 1340 ساتو کې 1303 دیش کسانو د ډینګي وایرس ټیسټونه کړي چې په یو سال دروښنو کې تصدیق شوه دی او په دې وخت 302 ناروغان د ضلع په مختلفو هسپتالونو کې داخل دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو مومند جرسای ته چیرته چې د سکول د عمر ماشومان چې کوم د سکولونو نه بهر دي اغي په داخلولو لپاره یو کمپاین شروع شوه دی. د دې کمپاین اولنۍ لړۍ د روان کال په اپریل او مئی میاشت کې شوې وه او په هغه کې سباندې 1500 ماشومان په سکولونو کې داخل کړل شوي وو. دا دویم لړۍ د دغه کمپاین د روانې میاشتې د اول نیټې نه شروع شوې ده او د اکتوبر تر 1.5 نیټې به دوام ولري. شانواز ترکزی په نور حال خبروي.
په محمود جنسی کې بي سکول ماشومان سکول ته دروستو مهم دویم لړۍ شروع شوه چې د تعلیمي محکمې چارواکو، زده کوونکو او سرکاري انتظامیه لخوا ځای په ځای په حجرو، کورونو او لارو کوڅو کې ولسته ویل کېږي چې هغوی خپل بچي په سکولونو کې خامخا داخل کړي. د یاد مهم اولنۍ لړۍ د روان کال د اپریل په اولنۍ نیټه شروع شوې چې تر د مئی د میاشتې 1.5 پورې روانه وه. په دغه لړۍ کې 1540 نوي ماشومان سکولونو کې داخل شوي وو. د اتم جماعت یو ماشوم چې په غلنۍ کې هم په داسې یو مهم برخه اخیسته وای
مانو عثمان دی زو پاتم کلاس کې سبق یم او زمون نور نن لک چیز کول تر شروع شت نه نک ټول استادان نزی او لک ماشومان کمې دي او مون وی چې دا کم ماشومان لک سکول تنه راځي چې دا سکول تر شروع شي. تعلیم لک به مقصد لپاره مون کو چې مون دا خپل ملک لک سوي کو دک دي کې امن نه ولو نو ترقین کې راولو.
مسلم شاه په نوی کلی پلانګار های سکول کې استاد دی او هغه وای چې هغه نه یوازې د سکول په گاوند کې بلکې په خپل کلی کې هم به سکول ماشومان او پسې ګرځي او پلرونو ته وای چې خپل بچی په سکولونو کې داخل کړي ځکه چې نن وختونه په سرکاري سکولونو کې تعلیم بیخي وړیا دی.
خپل باندې هم خپل کلی کې چې کوم دی هم په دې اوالې سره بالکل ذکر کوم ځکه چې هلته زبل یو بر سیستم په لاس سم چاغې ته سټل علاقه وي موږ هلته هم دا کمپین کوو زه نه چې استاد لدا په کار دي چې لکه دې ته ونه ویل شي بلکې په خپل کوششونو سره که دې ته د کمپین مودوي او که نوي که نیټې ټاکل شوي او که نوي د استاد دا کار دی چې خلکو کې ارومرو په دې باندې پوهه کې چې تعلیم څه اهمیت دی په ژوند.
اسسټنټ ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمود جنسی فضل دایان وای چې دا ور هغوی د نوی داخلوونکو ماشومان د شمیر هدف هونه دی مقرر کړي خو بیا هم هغوی خوشبین دي چې یو شمیر ماشومان به سرکاري سکولونو ته راځي.
همدا تقریبا په ومن د جنسی کې دا اندازه مطابق 14-15 سټوډنټس پرائیویٹ سکولوں اپ وہ نہ سکولوں کے داخلہ واغ تھا نمن دا داخلہ جو چیر انشاءاللہ تمن دا فراغ روان دے او زپو کنے چما شمان راضی لا شان تا من دے تا کتابوں فی ورتو
او یاد دی وچ داخلو مهم دا دوی ملڑے دا روان میشت دا اولنے نیٹی نہ شروع شوی چ دا اکتوبر تر یو درشم نیٹی پور با روان وی پدی مهم کی دسی می عام ول سمبر خخلی او زای پزای پیادہ تک چور سر بینر هم وی کوی اولستوی چی بچی پسکولونو کی خامخا داخل کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو پی خبر
هلته د بیپول ډاکټرانو ټولنه چې له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعاله ده حکومت ورته له سیمې د وتلو امر کړی په دې موضوع تفصیل درته هارون باشا درکوي
رویټرز خبری ایجنس د ډاکټرانو د یو نړیوال سازمان په حواله وایي د پاکستان حکومت له دوی غوښتي چې د هغه هیواد په ورسته پاتې قبایلي سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو کارونه وتړي دا سازمان میډیسنز سینس فرنټیرز یا بیپولی ډاکټران نومیږي او له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د تنظیم د کورمې له دوو صحي مرکزونو څخه خپل فعالیتونه کول لیکنه وایي کورما د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چېرته چې په تیره یو لسیزه کې وسلوال فعال وو او د القاعده او نورو ډلو د قمندانانو د پنخه کولو لپاره امریکا ډرون بریدونه پکې کړي لیکنه کاږي که څه هم د قبایلي سیمو امنیتي وضعیت په دې ورستو کې یو څه ښه شوی د شیعه مسلمانانو پر ضد حملې پکې لا هم دوام لري په لیکنه کې په تیره جون میاشت کې د کورمې په مرکز پاړه چنار کې د شویو غبرګو چاودنو یادونه شوې چې څه د پاسه پنځه اویا کسان پکې ووژل شول یاد نړیوال سازمان رسنیو ته په ورکړي او بیان کې ویلي له دوی غوښتل شوي په کورمې ایجنسۍ کې خپل طبي فعالیتونه وتړي په بیان کې د پاکستان لپاره د سازمان د مشر کیترین موډی له خولې ویل شوي دوی د پاکستان حکومت دغه پریکړې خواشینی کړي او زیاتوي چې په ترڅ کې په کورمې کې د دوی د تیرو څوارلسو کلونو د ولسي خیر ښېګړې چارو لړۍ پای ته ورسېده د سازمان ویلي د پاکستان حکومت دوی ته په قبایلي سیمو کې د کار کولو رسمي اجازه ورنکړ د لیکنې تر مخه د بهرنیو هیوادونو وګړي او تنظیمونه که وغواړي په پاکستان کې کار وکړي باید د هغه هیواد له حکومت رسمي اجازه نامه ترلاسه کړي پاکستاني غیر دولتي ادارې او همداراز خبريالان هم په قبایلي سیمو کې د کار کولو په لړ کې له محدودیتونو سره مخامخ دي د بیپولی ډاکټرانو سازمان ویلي دوی په قبایلي سیمو کې د ناروغیو د تشخیص ماشومانو ته له ناروغیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو او په بیړنیو حالاتو کې خلکو ته د طبي خدمتونو رسولو په چارو کې مرستې کولې لیکن په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې د مشر په حواله زیاتوي د نه د خبر چې حکومت ولې د بیپولی ډاکټرانو سازمان ته د نور کار کولو اجازه ورنکړه
د افغانستان سیاسي سفارتي حکومتي چارواکي چې دا مهال په اسلام آباد کې د خپل پاکستانی سیالانو سره لید کاته کوي وای د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېش کمول لپاره دغه ډول تګ راتګ لا نور زیاتول پکار دي چې دا راز د اسلام آباد او کابل ترمنځ همکاري زیات شي په دې حق له تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال رفعت انجم را کوي
په دې غونډه کې د پاکستان افغانستان لخوا راغلي غړو په غیر رسمي بحث کې اویل چې دواړو ملکونو لپاره د خپل منځي اختلافات لري کړی او خپل خپل خوره امن راوستلو لپاره یو بل سره د خبرو اترو په میز کې نی د ډینیش ډیفنس کالج یو استاد ډیوډ وستنسکوف په دې موخه خبري غونډې ته اویل چې د دې غونډې مقصد په سیمه او د دواړو هیوادونو کې ثبات راوستل دي چې په ولسی کچه رائے رامخته شي او په خپل خپل حکومتونو د امن او مذاکراتو لارې ته راوستلو لپاره فشار واچول شي
مونږ ته د سیمې امن لپاره د تلپاتې ثبات ضرورت دی او د دې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه کول ډېر ضروري دي او په افغانستان کې ثبات راوستلو لپاره د افغانستان پاکستان سره ښه اړیکې مهمې دي سیمه کې استحکام لپاره نړیوالې ټولنې تیرو پنځلس کالو راسې کوششونه وکړل خو حالات اوس هم سم نه دي مونږ به خپل منځي اعتبار پیدا کول وي
د پاکستان ریجنل پیس ادارې مشر روف حسن وینا وا چې په دوه ورځنۍ غونډه کې د دواړو خوانه په ښه ډول رائے او تجویزونه رامخته شوي او د دواړو خوا ولس امن او سوله غواړي کوم چې د روان وخت تقاضا هم ده
په دې غونډه کې چې کوم تجویزونه راغلي دي هغه کې د ټولو لومړی خو دا چې افغان حکومت طالبانو سره جنگ ختم کړي بل دا چې دا به فیصله کول وي چې تر طالبانو پورې به څنګه رسیدل وي او کوم حق مراعات دي چې طالبانو ته ورکړل شي د څه په بنیاد چې هغوی د امن مذاکراتو میز ته راشي او د ټولو مهم دا چې دا وخت دی چې دواړه ملکونه خپلو کې خبرې وکړي، ځکه چې افغانستان کې امن نه وي نو پاکستان کې به امن نه وي، او چې تر څو پاکستان کې امن نه وي نو افغانستان کې امن نشي راتلی.
لدی وړاندې د پاکستان او افغانستان د ولسونو، خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي غړو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي، او سوموار په کې د دې خواهش اظهار شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پکار دي. د یادونې ده چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان د پارلمان یو پلاوی اسلام آباد ته په سفر راځي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ له منځه وړلو لپاره به خبرې کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو. په خبر کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې. د مليحه میرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن عوامي نشګون د قبایلي سیمو په اصلاحاتو د بحث لپاره په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده. دا غونډه روانه ده چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو پکې ګډون کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د یوې نړیوالې غونډې رابللو وړاندیز کړي، بلخوا مولانا فضل الرحمان په مسلې د ریفرندم کولو خبره تکرار کړي، خو د فاټا پارلماني غړو ویلي فاټا ته په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. دا غونډه په اخیره کې به د ګوندونو یو مشترکه اعلامیه هم خپریږي. په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ناروغۍ له امله د مړو شو کسانو شمېر 25 ته رسیدلې. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي په ناروغۍ اخته 4 کسان مړه شوي دي چې په هسپتالونو کې علاج روان وو. د کراچۍ پولیس وایي په دغه ښار کې د یو لک او جنې وژنې په تور 4 کسان نیول شوي دي. د شالتیف ټاون د پولیس تانې مشر نن مشال ریډیو ته ویلي چې لک او جنې تیره میاشت خپلو خپلوانو د غیرت په نوم وژلي وو. پولیس وایي په نیول شو کې د جنې او لک پلرونه او ترونه شامل دي. په مومندو کې د هغو ماشومانو سکولونو ته د راوستو مهم دویمه لړۍ پیل شوې ده چې ښوونځو ته نه ځي. په سیمه کې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي د مهم دویمه لړۍ د ستمبر د اول تاریخ نه شروع شوې چې د اکتوبر تر 1 به دوام ولري. د فنلند د بارنو چارو وزارت پای په افغانستان کې د دوی یو مرستندوی خزینه کارکونکي چې په مې میاشت کې تختول شوې وه خوشې کړل شوې ده. وزارت نن وویل چې دغه مېرمنې په کابل کې د سویډن یوې مرستندوی ډلې آپریشن مرسي لپاره کار کوي. روس او بیلاروس د نیټو له ختیځي سرحداتو سره نږدې ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي چې په سر یې ورلمخه د غرب او ماسکو ترمنځ سلوکات خراب شوي دي. ماسکو منس وایي چې د 2018 کال د زپات مشکونه به د ستمبر له 14 نه تر 16 روان وي چې پکې د 2500 په شمېر کې ځواکونه برخه اخلي. او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریس د برما په مشانو غږ کړی چې پر وینجیا مسلمانانو د تشدد مخه ونیسي. د برما حکومت وایي دوی عام خلک نه په نښه کوي، بلکې یوازې د روهینجیا وسلوالو جواب ورکوي.
دا وا مليها امیرزاده چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز درک. او اوس په اسلام آباد کې زموږ خبریاله رفعت انجم تاسو ته د کورنۍ ورسپانو د لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
مشرق ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي له خوا افغانستان سره په ګډه د دواړو ملکونو ترمنځ په غیر محفوظه پولې مشترکه پوز گشت خوښي ښکار کول، د دواړو ملکونو ترمنځ پولې محفوظه کولو او نور داسې غلط فهمه لرې کولو لپاره یو سنجیده ګام دی. اداري وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم بیان په داسې وخت کې راغلی چې امریکا سره د پاکستان د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کړې. وزیر اعظم وړاندیز کړی چې پاکستان افغانستان سره په پوله مشترکه پوز گشت کولو او چیک پوسټونو جوړولو ته تیار دی. اداري زیاتوي وزیر اعظم د صدر ټرمپ دا تور هم رد کړی چې پاکستان د وسلوالو پټنځایونه لري. اداري زیاتوي چې په پوله ازغن تارونو لګولو سره به د ترهګرو تګ راتګ ودرول شي او د غیر قانوني تګ راتګ به هم مخنیوی وشي. اداري خلک وایي چې پاکستان د افغانستان پالیسي او افغانستان د پاکستان په اړه پالیسو جایزه واخلي او د دې اړخ ته معلوم کړي چې دواړو ملکونو ترمنځ د بد اعتمادۍ او د شخړو جوړېدونکو معاملې پر کوم ډول هواریدل پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان 65% نه زیات آبادی د منځنۍ طبقې داغې نه لاندې طبقې سره تعلق لري، کوم چې ملک دننه تګ راتګ لپاره پبلک ترانسپورټ استعمالوي. آبادی زیاته او د تګ راتګ وسایل کم دي. د غیر معیاري ګاډو نه تجربه کار ډرایورانو له وجې هر ورځ ټرافیکي حادثې کیږي. اداري وایي چې د نهي پاور جنگ سیمې نه پنډه تتلون کې یو فلاین کوچ د حادثې ښکار شو چې له وجې 45 کسان مړه شو. د معلوماتو تر مخه په موټروی چکری انټرچینج سره د خوب راتلو له وجې ډرایور نه ګاډي خطا شو او د سیمټو غټ ټرک سره وجنګېدو. اداري په وینا چې د حادثو لویه وجه دا ده چې په خصوصي توګه د شپې ګاډي چلونکي ډرایورانو له خوب ورشي. ځینې ډرایوران داسې نشه یي سیزونه استعمالوي چې ګاډي ته توجه نه ورکوي. همداشان د ګاډو بریک کار پرېږدي، ټایرونو خرابېدو له وجې هم دا حادثې کیږي. دا یوې خلک وایي چې دا قسمه پیښې ودرولو لپاره مالکان او غټ ګاډي چلونکي کمپنۍ د دې پابندۍ کول پکار دي چې د ګاډو په فټنس توجه ورکړي. په سفر تلو نه مخکې د ګاډي مکمل معاینه کول پکار دي. اوږدو لارو لپاره دوه ډرایوران پکار دي چې له خوب له وجې داسې قسمه پیښې نه رامخته کیږي. حکومت ته به په دې لړ کې دا ټول حفاظتي ګامونه یقیني کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي یورپی یونین پلان جوړوي چې د پاکستان په ګډون د هغو یو شمېر هیوادونو سیاستوالو او کاروباریانو ته ویزې ورکول بند کړي چې خپل وګړي نه قبلوي او کوم چې یورپ ته راغلي دلته پناه غواړي خو خپل هیوادونو ته د ستنېدلو لپاره یې دغه سیاستوال مخې کې خنډونه جوړوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان نیمروز ولایت په ولایت کې د نشې توکو د سمګلینګ مرکز دی او له دې سمګلینګ تر لاسه کیدونکو پیسې د طالبانو لاسو ته ځي. د مقالو مهم ټکی له اسرار مومند اورو.
ټایم رسپان لیکي د اروپای اتحادیې غړي هیوادونه پلان لري چې د پاکستان، نایجیریا او بنگلاديش په څیر د هیوادونو سیاستوالو او لویو کاروباریانو ته ویزې ورکول بند کړي چې دا رنګ دغه هیوادونو حکومتونه دې ته مجبور کړي چې خپل هغه وګړي بیرته واخلي چې له یورپا وستل شوي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خبره افشا شوي دستاویزات چې په اروپای اتحادیه کې د ریاستونو ولسی ازادیو د څار غیر دولتي ادارې په خپل ویپاړه خبره کړي کې راغلی دی چې د اروپای اتحادیې ویزو پالیسی د کډوالو لواپسۍ سره مشروط کولو هدف پر هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د کډوالو په قبلولو کې همکاري نه کوي. ټایم درسپانه لیکي اروپای اتحادیې غواړي چې د پاکستان، نایجیریا او بنگلاديش په ګډون هغو هیوادونو ته تر هغو ویزې او مرستې ورکول محدود کړي چې تر څو یې خپل وګړي بیرته نه وي اخیستي. اروپای اتحادیه او یونان کوشش کوي چې هغه کډوال واپس کړي چې د سیاسي پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي. په تیرو څو کلونو کې د شام، پاکستان او افغانستان څخه په زرګونو کډوال په غیر قانوني لارو یورپ ته راغلي دي. ملخوا فارم پالیسی مجلې پر دې اړه لیکنه کړې چې افغانستان نیمروز ولایت ډېر وروسته پاتې دی او پکې لا قانونیت دی. همداراز دا ولایت چې زیاتره پکې دښتې دي له پاکستان او ایران باندې سره پولې لري. د ورځپاڼې په خبره نیمروز ولایت په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق مرکز دی او له دې سمګلینګ ترلاسه کیدونکو پیسې د طالبانو لاسو ته ځي. همداراز دا ولایت چې پولې یې خوندي نه دي ورته د هغو افغانانو ورتګ زیات شوی چې د مخ په زیاتېدونکي تشدد او مالی بدحالۍ سره مخ دي او امید یې لاسه ورکړی.
دا مشال ریډیو ده.
په میانمار یا برما د هغه تشدد له وجې د نړیوالو فشار زیات شوی چې له درنیمو لکو څخه زیات روهینګیا مسلمانان یې گاونډي بنگلاديش ته په کډه کولو مجبور کړي دي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې ملګرو ملتونو په برما غږ کړي چې ملکی خلک دې محفوظ کړي. بنگلاديش بیا غوښتنه کړې چې برما دې دا کډوال واپس وروغواړي او داسې محفوظ ځایونه دې ورته جوړ کړي چې دوی پکې له تشدد لرې ژوند وکړي. بشیر غاخ مو په تفصیل خبروي.
د برما حکومت وای پوزي په راکین ایالت کې د روهینګیا مسلمانو یاغیانو خلاف په جګړه بوخت دی او کوشش کوي چې ملکی وګړو ته څه زیان ونه رسي. د حکومت په وینا د نخټو کې لګ تر لګا 400 کسان وژل شوې دي. خو رویټرز خبری اژانس لیکلی چې ملګرو ملتونو د سپتمبر په 11مه د برما یا میانمار پر حکومت سختي نیوکې وکړې چې د ظالمو پوځي عملیاتو په کولو سره د نسل وژنې یو مثال جوړ کړی دی. که څه هم په برما کې روهینګیا قام له څو نسلونو څخه اوسیږي خو د برما حکومت دوی له بنگلاديش ورغلي غیر قانوني کډوال بولي او تابعیت ورته نه ورکوي. ګاونډي بنگلاديش ته له برما څخه دا ځل 3,00,000 روهینګیا خلک ورغلي دي. 4,00,000 لاوار د مخه هلته اوسي. همداراز امریکا ویلي چې د روهینګیا مسلمانانو له تشدد ډکه بیکوري ښیي چې د برما پوځ د ملکی وګړو د خوندي ساتلو لپاره څه نه دي کړي. واشنگتن د سول لپاره د نوبل جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په مشرۍ د برما د هغه ملکی حکومت قوي ملاتړ کوي چې له پوځي امیریت وروسته رامنځته شوی. خو وایټ هاوس په تازه خبر پاڼه کې د برما په پوز غکړه چې له تشدد لاس واخلي او د ولسی خلکو بې کوره کول بند کړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د دې په ځواب کې د برما د بهرنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې پر اندېښنو پوهیږي، خو امنیتي ځواکونه یې په قانوني توګه د سخت دریځۍ د فعالیتونو په ځواب کې د حالاتو سمولو کوشش کوي. چین د دې خبرې ملاتړ کړی. د برما پوځ په اګست کې تر هغې وروسته عملیات پیل کړل چې روهنګیا یاغیانو ډلې د اراکن روهنګیا سالویشن آرمی د پولیسو او پوځ پر چیک پوسټ بریدونه وکړه، خو روهنګیا خلک وایي دا کاروایی د دوی له هیواده د ویستلو لپاره کاریږي. د بشر حقونو ډلو ویلي چې بودستانو او امنیتي ځواکونو په راکین ایالت کې د روهنګیا کلو ته اور اچولی دی. برما دا نه مني او روهنګیا یاغیان ملامتوي. خواوشا دیر زرا بودیس کلیوال هم بیکور شویدی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
ریپورټونه وایي چې روسی کارکونکو په ډېره فعاله توګه د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو په وخت د ډونلډ ټرمپ د پالیسیو مشورتیا کړې وه. امریکایي رسنۍ لیکي چې دې کارکونکو په فیسبوک کې د اشتهارونو په ذریعه د ډونلډ ټرمپ د یو شمېر متنازع خبرو ملاتړ ته خلک هڅولي وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو ریپورټ درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا یو شمیر رسنیو خبر ورکړی دی چې روسیو کارمندانو د انټرنیټي اشتهارونو للارې د ډونلډ ټرمپ د تګلارو تشهیر کړی و. رسنۍ لیکي چې د روسی کارمندانو لخوا پر فیسبوک اخیستل سوو اشتهارونو للارې د ډونلډ ټرمپ د کډوالو ضد او داسې نورو بنسټپالو تګلارو د تشهیر هڅه سوې وه. ریپورت لیکي چې په سینټ پیټرزبرګ کې د خوندي پلو په نامه یو انټرنیټي ډلې په اړه داسې معلومات موندل سوي دي چې په فعاله توګه یې داسې اشتهارونو ته کار کړی و. په یو اشتهار کې د ډونلډ ټرمپ د هغې ادعا تشهیر سوی چې ګواکې د 2008 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو رایې اچولې وې. په دې اشتهار کې له خلکو غوښتنه سوې ده چې که دوی د ډونلډ ټرمپ له ادعا سره اتفاق لري او د غیر قانوني کډوالو رایې ورته د منلو وړ نه دي، نو دوی هغه اشتهار خوښ کړي. په بل اشتهار کې غوښتنه سوي چې که دوی د ډونلډ ټرمپ لخوا په سپینه ماڼۍ کې د مسلمانانو د اختر په ویاړ د کېدونکې روایتي غونډې ختمولو ارادې سره اتفاق لري، نو دوی دا اشتهار خوښ کړي. په نورو اشتهارونو کې د ډونلډ ټرمپ لخوا له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د وړاندیز هم تشهیر سوی و. ریپورت لیکي چې د یو اشتهار له لارې د 2016 کال په اګست کې د کډوالو ضد لاریون ته خلک هڅول سوي وو او ځینو پکې ګډون هم کړی و. د امریکا په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره کارکونکي واشنگټن میشتي ادارې ویلي چې دوی د فیسبوک له مشر څخه په دې اړه د معلوماتو غوښتنه کړې وه او هغوی ورته ویلي چې د روانو پلټنو له کبله داسې نسي کولای. د امریکا د انصاف وزارت او د کانګریس کمیټې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ او روس دواړه دا تورونه ردوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوس درته هفتواره خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو چې پکې دا اونۍ د انفارمیشن ټیکنالوژۍ د زده کړو، کار او روزګار په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر آله تعلیم که څه هم ټولنه لري په یو کلی بدله کړې ده، خو د پښتنو په سیمو کې زیاتره ځوانان چې د برخه کې زده کړې وکړي نو بیا حکومتي نوکری ګوري. او واضحه خبره دا ده چې د حکومت وسایل ډېر محدود دي. دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړې وکړي او بیا د لویو ښارونو او نورې نړۍ سره په رابطه کې پاتې نه شي، نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډېر ضرورت دی. دې خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وایي چې که لږ مهنت وکړی شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوي ځوانانو ته په پېښور او حتی خپلو کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هره برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري، د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پېښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای د نوی دور تقاضې بدلې شوې، په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اولیکشن اداره موږ دغه کړې ده پېښور 2.0 په نوم باندې، دې کې داسې ملګري دي کوم چې بار ملکو کې خخ یونیورسيټو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډې لپاره، د خدمت لپاره او ټیکنالوژي د فروغ لپاره. ایک مختلف ایونٹس کی زمونگا دس قسم ایونٹس تھی چکم دینے کلتا وڑوتا ماشمانتا او الکانو جنکو دوانتا دس قسم سکلز او خیری چی کم ممتن نارملی پا یونیورسٹیان کے پا پونتون کے پا کالجوں کے نہ خودلی کی. دیکھ یو غٹ مثال دا آئی ٹی والا دے آئی ٹی کے تاسو اگو ریزن پا یونیورسٹیان او کالجوں کے چکم سبق خودلی کی اگر کافی زور دے او زمونگ دا آرگومنٹ چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیزه سره ډیولپ کیږي لګیا دی او دا ټیکنالوژي ډېره مخ روانه ده، موږ دا نشو افورد کولای چې دا زوړ سبقونه موږ ته وخودل شي او وړو ته دا وخایو او هغه واړه کم چې اوس نه فارغېږي کم چې 15 کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی، تازه نوی سبق ضرورت دی. مختلف ایونٹس په ذریعہ باندې موږ دلته کې پېښور کې اورګنایز کوو.
د کمپیوټر او آی ټی د نوی نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهالې ځلې کوي. ډاکټر فیصل خان وای
دا سی یو کانفرنس موږ منعقد کړو کم چې د ډیجیټل یوت سمیت په نوم باندې، هغه دوه مقصدونه. یو مقصد دا چې کم زموږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او الکان دي نه کې دوه کم چې بے روزگار دی یا سبق اونم لشه یا هر څه وجه باندې مخکې لانړه، نو هغه ته موږ د آن لاین زده کړې او د آن لاین روزگار موکو باره کې تعلیم ورکو چې آن لاین ورک یا آن لاین زده کړه دی به څنګه حاصلې. دې ته په عرف عام کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعہ باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناست، په فاټا کې ناست، په پېښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست، چې دې به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزګار ځان معلوموي. دویم دغه مقصد دا و چې کم ځوانان الکان جنکې یونیورسيټیانو ته تللي دي، هغه به خپل علم داسې څنګه استعمال کړي چې دا ځان سره پروډکټس جوړ کړي، خپل ایډیاز دې په ځان کې کم دي، هغه سره دې داسې سو کړي چې هغه میدان ته مارکیټ ته وباسي، چې نه صرف خپل ځان فائنانشلی مضبوط کی، اقتصادی طور پر خپل خپل ادری کی، بلکہ چې سوسائٹی ته هغه پروډکټ یا هغه ایډیا میوه هم ملاوشي.
نو موږ لرمو پختلی په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه توای چې پکې نیخ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وی؟
او جی خسته سوال مو کو، ځکه چې دا فرق عام طور خلکو ته نه پتا. دوه قسمه مارکیټونه، یو مارکیټ فزیکل لیکن چې موږ بارته وسو پېښور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بای او خرڅ سره بګی کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو دنیا په هر یو ګوټ کې چې سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شئ. نو د دې کانفرنس موږ چې کوم ماچ کوم ذکر وکړو، ازونه د ټول آی ټی د باس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوې کلته د نوې مارکیټ کم چې نورم سلچند د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد د هغه نه غټ دلته چې کوم بازار کو خرید او فروخت کو زیات نه زیات پېښور خلکو سره ای باندې شي خرڅوي شو یا تاسو غستی شو یا خپل لوکل منډې یا صوبایي لیول باندې کوم منډې دی ای کی تجارت کوي شو. نو یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای، هغه تجارت په خپل ځای، آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زمونږ کورو ته تر ورسېده. نو د دې نه په کار دی چې زمونږ نوې کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوې کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخکې تللو څومره امکانات دي. ډاکټر فیصل خان وایي
دې صرف یو مثال کې زتا سولډر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چا په لاس کې شته نو هغه استعمالوي. یو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژني، هغه ته موږ فیسبوک وایو. او زه به دې خپل ملګرو وروڼو خویندو ته دا ووایم چې تاسو یقین وکړئ چې د فیسبوک ویلیویشن، د فیسبوک کمپنۍ قیمت $200 بلیون کې دغه شوی دی. $200 بلیون د غون پاکستان د جی ڈی پی عمر رسیږي هغه ته. او تاسو که دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه دار او سرمایه دارانو نه دی جوړ کړی، دا چې تر لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چې سره چې بلا شي ځمکه وي، جایداد وي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره، دا د 1300 کالو یو ماشوم په هاسټل کې جوړ کړی دی. نو دا زما په نیز دا خبره که یو پر ذهن کې کینی، هغه ماشومان دي، هغه چې کوم نظم همزولي دي او هغه بني ادمان دي، انسانان دي، صرف د زده کړې سره او لږ شوق سره، لږ لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې د یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړه شوه چې هغه $200 بلیون مالیت لري. مطلب پاکستان غریب او مالدار او خانان ټول راضی تمدن برابر دی. نو دی کی تاسو صرف دی ته سوچو کې چې دی کی نور مخکې څو سمره لري دی، دی کی د نورې ګټې سمره لري دی، دی کی د خپل قوم او چتولو، د خپل خاندان، د خپل ځان او چتولو سونه مقدم.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان موقع دی.
آی ټی کې زه دا بار بار دا خبره کوم، تاسو په دې غزرې باندې دا وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته، دې کې د هلک او د جنکي فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر دې په کور کې پروت، بار ته تاسو ضرورت نشته راتلو، بار ته راتلو سه مجبوري، تاسو څه دغه نشته. هر ځای کې چې تاسو په کور کې یا په کمره کې تاسو دا شی کوي شي، په هاسټل کې یا بار له کور نه هلته کې کوي شي، چې د کمپنۍ کې نه هلته کوي شي. زما په خیال یو کلاو میدان مونږ ته پروت دی او لږ د پښتون قوم د ماشومان، هلکان او جنکي دې طرف ته فکر وکړي.
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړي او دا نظر لري چې څوک د مهنت او وړاندې تللو جذبه لري په آی ټی کې د ترقی کولو لپاره هیڅ حد نشته. په دې موضوع مو د څو ځوانانو سره هم خبرې کړي چې د یوې لنډې د مینه پس پې اوري. مشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د انفارمیشن ټکنالوژي د زده کړو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. پوهان وای چې په دې برخه کې د مخ کې تللو ډیر زیات امکانات دي، خو په کار د ځوانان ورته هر وخت بیدار اوسي. په دې حق له د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د ځوانانو ته د پروجیکټونو ورکولو موقع برابر کړی و. د لړکې په پیښور کې یو سیمینار شوی و چې زموږ خبریال ځلان یوسف زئی د ریپورت کې حال راکوي.
خپل نږدې سیمه کې د ډاکټر یا د هسپتال کتلو په غرض د ډاک سیک په نوم یو بل موبایل اپلیکیشن جوړونکي ځوان علي رضا وایي چې په دې اسانتیا کې یوازې د پیښور د ډاکټرانو او هسپتالونو تفصیل دی او ډیر زر به پکې د ټولې خیبر پختونخوا معلومات هم ګډ کړي.
تاسو کوم علاقه کې اے موبایل اپ استعمالوي دا غو خپل ډیټیکټ کوي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلیټ دا هغه تاسو ته میپ باندې ښایي او هغه باره کې خلک سره رائے دي، خلک سره ریټینګ درکړي، د سره ریویو درکړي، دا هغه ور سره ښایي. تاسو ولته لاړ تاسو کوته چې دلته ډاکټر نشته، دلته آلات نشته، تاسو بالکل اپ کولاو کې تاسو هغه کلک کئ چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډبیک درکول شي چې دلته دې ټایم راغلی ما او دلته ډاکټر نه نو دا فیډبیک چې کوم دی ګورنمنٹ خپل سیستم کې بیا ګوري او ګورنمنٹ بیا دې باندې ایکشن والی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د کمپیوټر او انټرنیټ سره اړوند ټیکنالوژي د تیر کال پروګرام کې برخه اخستونکي یو ځوان محمد علي چې د نورو ملګرو سره په ګډه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره د نو کونډا په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی وایي چې دا اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو او استعمال کې ویړیا دی.
تاسو څنګه کولاو کوئ تاسو په کیمرا راشي، تاسو په کیمرې باندې هغه کم د چې فرض کا میټر چا غلا پای باندې کې میټر کې ګوتی والی او یا څوک چا کونډه لګولی، تاسو باید کونډې له یا هغه میټر له تصویر وباسئ. هغې نه پس په تاسو بیا لاندې یو بټن یې سینڈ رپورٹ والا، په هغه تاسو زور کې نو دای سر به تاسو هغه کم ځای کې تاسو ولاړ یا لوکیشن هغه ځای او دا تصویر دا بلر شي د حکومت یو سرور ته، نو حکومت به بیا دا غزنې کدای شي چې په کم ځای کې دا رپورٹ شوی د کم جین راغلی او
په دې رپورٹ کې تاسو د محمد علي خبرې واورېدې. نوموړی د سوات سیمې سره تعلق لري او د کمپیوټر انجینیر دی. د مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړی د دغه پروګرام په حق له وویل
دا د امریکای یو ارګنایزیشن دی د فور امریکا په نوم باندې دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره دای تعلق ده. نو هغه چې کله دا پروګرام تر اوتی نه شونه بیا پاکستان ته لاړ او پاکستان کې کوډ فور پاکستان پر مانی اورګنایزیشن کولاو کو. نو دا کوډ فور پاکستان یو ایونت اورګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دې پېښور یونیورسيټي کې هغه کې دی د ټول صوبې نه چې کوم دی د فاټا علاقې نام دی راوختي چې آی ټی والا کسان دی راشي او چې خدمت کولای شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشره په آی ټی کې. نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دی هغه کې نه دی خپل حل دی شیرن سره. نو 2014 کې دا پروګرام شو او زموږ یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دی دا 12 کسان دی راستي وو
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروجیکټ لپاره بنیادی شرایط سدي. محمد علي وویل
مونږ اصل کې چې کوم ډیولپران یي کوم چې پروګرامر دي هغه راته پیپر کوو خو هغه نه علاوه مونږ دوکه ډیولپر مونږ اخلو یو ورسره بیا مونږ ګرافیک ډیزاینر اخلو په ګرافیکس باندې هغه سړي چې پوهېږي په فوټوشاپ چې ورته وایي په دې باندې پوهېږي زمونږ یو څه کس پکې پکاري او دا ډیولپمنټ چې نو دا بیسیک ډیولپمنټ ورته وایي نو پروګرام زمونږ خیر تمره وکړي چې نو وایي چې مونږ پورا لکه اول ٹریننگ ان کو مش اندا کم دا ہوتا دا ریڈ پروگرامنگ کلا شان دی تجربہ ہی نہ ہو گیا چکن دے دا کرے ہا کو
نو وڑی نہ مو پختل چے کوم کسان دے دے پروجیکٹ لپارا منتخب شی نو ہغوی تا سو وظیفہ یا تنخواہ ہم ورکول کیگی او کسنگا دا راز د شپگو میاشتو پورا کی دو نہ پاس دوی بیا سکولی شی
دوی لپارا دیبا پ ہفتہ کی 12 گھنٹے وچ کار کئی. نو د دې حساب سره تاسو ویلای شئ چې درې ورځې کې هغه کار کې نه سره ګڼي په دوه ورځې دی یوسف راکې او دا هغه ول حکومت چې د نو 13 کالو 6000 روپۍ خو دې سمېشتې او د شپږ میاشتې پروګرام وځي زموږ چې کوم نه 13 دغه انکیوبیشن د ورتوي انکیوبیشن سنټر هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده دی سپانسر کړه نو پای کې انټرنیټ هم فیو هر څه فیو زموږ چې کله د شپږ میاشتې پروګرام پوره شو لدینه بعد هم زموږ له آفیس راکو تم کوم چې په خپل چې هغه دی خپل صرفینه کمپنی جوړ کی هغه لم دی زه ورته نو پای کې 80% چې دی هغه حکومت ورکاو او باقي 20% چې نه بشي په دا ورته خو به پروګرام کې نه دی که هر څه سپانسر دی دی کې څه پرسی ورته کې نه په دې کې اول تاسو خپل معاشره په خدمت کوی خپل حکومت په خدمت کوی.
محمد علي وای یو ځوان انجنیر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکاروي چې نور سمره خلکو ته روزګار پیدا کول شي ځکه چې پرمختللي دنیا کې انجینران دغه کردار ترسره کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان زمانہ سر سری دا خار کے روان
قاتل خبر کئی چې زندگی دا او خاکی روا پات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے آوا شکیدہ خار کے روا قاتل خبر تے جی زندگی دا خار کے روا ہم جواری دا خار کے روا قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روا